بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترم اوریدونکو، په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه مننه. عزیزانو، نن د اتبار یا یک شنبه ورځ د 1400 لومړي هجری لمریز کال د خبرګوري لومړی نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د شوال له شلمې او د 2022 میلادي کال د مئی له 22 نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نانی خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له موږ سره سم خبرونه اورېدل شي. بیا ارته یوه سیاسي تبصره وړاندې کی چې د افغانستان د آزادۍ تحریک ډله او په هیواد کې د جنایت دوام تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته بیا د تاریخ پاڼې پروګرام اورېدل شي، چې بیا هم درته د ترانګور په نوم پروګرام وړاندې کیږي، او بیا هم تاسو د خجوند په ارتباط پروګرام اوردل شي، چې په همدې سره زمونږ د خبرونه هم سر ترسي. parstoday.com/p زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته، چې تاسو پرې د نړۍ اوسمې تازه خبرونه، جالب مطالب، همداراز نور ډیر خوندور شیان لوستل شي، او زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. parstoday.com/p ولنډه د مکو بیا خبرونو سره حاضرې کو. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غاگو سمپام کړی د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، اسلامی ایران د افغان کډوالو په وړاندې د نړیوالو ارګانونو په نژمنتیا نیوکه وکړه. د قطر خارجه وزیر ویلی چې بازار ته د ایران د تیلو راتلل د ثبات سبب کیږي. مولوی دلاور افغانستان ته د افغان شخصیتونو د ستنیدو لایحه اعلان کړه، او د پاکستان خارجه وزیر چین ته لاړ. اوس هم بشپړ خبرونه. ایران د افغان کډوالو په وړاندې د نړیوالو اورګانونو په نژمنتیا نیوکه وکړه. د ایرنال راپورټ سره سم د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال سید مجید میر احمدی په تهران کې د بلغارستان له مرستیال خارجه وزیر میرمن پترو سره په کتنه کې په افغانستان کې لاورستیو بدلون ورسته د افغانستانی کډوالو څپې ته اشاره وکړه. وی ویل چې د ایران په کیمپونو کې څه د پاسه 5 میلیون افغانستانی کډوال استوګن دي. هغه د دې خبرې په کولو سره چې د ملګرو ملتو د کډوالو ستره کمشنرې د هغه لګښت چې ایران یې په افغانستانی کډوالو لګوي په زرو کې یوه برخه هم نه ورکوي جوته کړه. دا په داسې حال کې چې ځینې هیوادونه د کمو کډوالو په درلودلو سره له دغه نړیوال ارګان زیاته بودجه ترلاسه کوي. خاغلی میر احمدی د افغانستان اوسنی وضعیت د امریکا د اقداماتو نتیجه او بلا او جوت کړه، چې امریکایان په افغانستان کې د خواشینونکي وضعیت او بې ثبات سرچینه دي، او دا غول اراده پرته په افغانستان کې دا شرایط نه رامنځته کیدل. بازار ته د ایران د تیلو راتلل د ثبات سبب کیږي. د قطر خارجه وزیر ویل بازار ته د ایران د تیلو راتلل د ثبات او د تیلو د نړیوالې بیې د کمیدا سبب کیږي. د ایرنال راپورټ سره سم محمد بن عبدالرحمن السانی ویلی چې د اسلام ایران د اضافي تیلو ورزیاتی ده د بازارونو د ثبات سبب ګرځي، او د عمو تیلو بیا به راټیټه کړي. د قطر خارجه وزیر چې تازه د خپل هیواد له امیر سره تهران ته سفر کړی زیاته کړه، ایرانی چارواکو موږ ته اطلاع راکړې ده چې د ایټمي دوسیې داواري لپاره منځني حل لارې ته د رسیدا لپاره چمتو دي. د قطر خارجه وزیر جو تکړی دا د ایران د ایټمی موضوع حل به په فارس خلیج کې لاس صوبات سره مرسته وکړي. مولا دلاور افغانستان ته د افغان شخصیتونو د ستنیدو لایحه اعلان کړه. د افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د بیرته ستنیدو په اړه د طالبانو کمیشن خپل کاری تګلاره اعلان کړه. د دغه کمیشن مشر او د طالبانو د معدنو او پیټرولیم وزیر مولوی شهاب الدین دلاور په دې اړه جوړ شوی خبری ناسته کې ویلي چې راستنیدونکو افغان شخصیتونو ته د امنیتی خوندیتوب ترڅنګ ځنې امتیازات هم ورکول کیږي. د هغه په وینا د طالبانو حکومت به د ستنیدونکو افغان شخصیتونو روا غوښتنو ته ځواب وایي. هغه په دې اړه نور جزئیات ندی ورکړي. مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزی ویلي و چې افغان سیاستوالان او پخواني چارواکي بیرته هیواد ته ستنیدی شي خو د وزارتونو او نورو لوړو څوکیو تمه نه لري. افغان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو یو وزیر لفظی حمله کړی دا. د افغان رسندویو له راپورټ سره سم د طالبانو د امنی معروف او نه یانن منکر وزیر شیخ محمد خالد لا وزیر کی دوبرسته نن په دوهم ځل په پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی لفظی برید کړی دی. د شیخ خالد دا لفظی برید حامد کرزی هغه سرګندونو ته غبرګون و چې د ټلویزیون د خزینه نتاقانو په اړه کړی وی. خزینه ویاندویانو یا نتاقانو ته د طالبانو امر معروف وزارت تازه حکم کړی چې په ماسک او نورو ټوټو دې له سترګو پرته خپل ټول مخ پټ کړي. حامد کرزی د پریکړې په غبرګون کې لا خزینه نتاقانو غوښتي چې په دغه پریکړې عمل ونه کړي. د طالبانو د امر معروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد د کرزی د دغو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې کرزی په د پردو ښځو لپاره ازادي غواړي خو خپله ښځه یې له رسندیو او ټولنیز شتون څخه منع کړې ده. نوموړي په حامد کرزی تور لګولی چې د تیرو شلو کلونو په موده کې د بهرانیانو د خوشحالولو په موخه افغان ښځو ته هر ډول ازادي وغوښتې خو خپلې مېرمنې ته یې دغه ازادي ورنکړه. د طالبانو دغه وزیر څو میاشتې مخکې حامد کرزی ډاکټر عبدالله عبدالله او فضل هادي مسلم یار تر ټولو لوی خائنان ګڼلي او ویلي وو چې طالبانو د عمومي عفو فرمان ته په درناوي دوی ته هیڅ نه دي ویلي. حامد کرزی هغه مهال دغه طالب وزیر په غبرګون کې ویلي وو چې د نوموړي څرګندونې په تبصرې نه ارزي. هغه د شیخ خالد نویو څرګندونو ته تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د پاکستان خارجه وزیر چین ته لاړ. د پاکستان خارجه وزارت د یوې بیانیې په صادرولو سره ویلي چې بلاول بټو زرداری به چین ته په سفر کې له خپل چینی همڅنګ سره پراخې سلاح او مشورې وکړي. دا دغه سفر سره په یو وخت د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف په یو پیغام کې له چین سره دوه اړخیزه اړیکې پیاوړي او په ټولو شرایطو کې ازمویل شوي بللې دي او زیاته کړې دا چې د اسلام آباد او پیکینګ ستراتیژیکو اړیکو او مشارکت په ټولو شرایطو کې خپله ازموینه ورکړې ده او د سیمې په ثبات او لاغه ورآخوا عامل په توګه ظاهرې شوي دي. د مخکې د پاکستان د نوي حکومت د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری له امریکایي چارواکو غوښتي و چې د افغانستان د مسایلو په اړه هیواد سره د نوي تعامل فکر وکړي. د لای انسټیټیوټل پریس خبري اژانس سره په تازه مرکې کې دا هم ویلي و چې دواړه هیوادونه باید د افغانستان د مسایلو په اړه ناندرې هیرې کړي. نوموړي له خپل امریکایي سیال انتونین بلینکن سره خپله لومړنۍ لیدنه استیلي او هیله بخونکي ګڼلی وه. د پاکستان د نوي حکومت د بهرنیو چارو وزیر پرته له دې چې ملامت لورې په ډاګه کړي ویلي و چې دواړه هیوادونو اړیکې د پاکستان د مخکینی لومړي وزیر عمران خان د حکومت په مهال د افغانستان د مسایلو پر سر ترینګلې شوي او واشنگټن په اسلام آباد ملاحظې لرلي خو دوی د دغو اړیکو بیرته رغول غواړي. پاکستانی وزیر د هم ویلي چې نړۍ دې د طالبانو د حکومت په اړه له خپلو نظرونو واخوا د افغانستان خلک له پامه نه غورځي او بشري مرستې دې ورسره وکړي. د بلاول بټو زرداری له امریکا سره د افغانستان په اړه د خپلې نوي وړاندې شوي یا کیدونکي معاملې جزئیات نه دي په ډاګه کړي. په پاکستان او امریکا دواړو د یو شمېر افغان منتقدینو تور دی چې د افغانستان په جمهوریت نظام د خپل لوی غټو لپاره مرموزه معاملې کړی دا او دغه هیواد طالبانو دا سپرلې دي. طالبان د حکومتوالي کوم پروګرام نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن دیبورا لاینز وایي چې طالبان تر اوسه د افغانستان د چارو مدیریت او اقتصادي مسایلو ته کوم پروګرام نه لري. نوموړي په دې اړه له طالب مشرانو سره د تعامل او خبرو په دوام ټینګار کړی او څو په خبرې وپوهیږي چې طالبان څه غواړي او څنګه ګډ کار ورسره کیدی شي. میرمن ایبورا لاینز د خپلو پخوانیو څرګندونو له تکرار سره یو ځل بیا ویلي چې طالبان د نړۍ په مخ یوازینی واکمنان دي چې انجونې زده کړو ته نه پرېږدي. طالبانو د نوموړي دغو څرګندونو ته تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په طالبانو د ډیرو نیوکه کوونکو او افغانانو نیوکه همدا ده چې خپله د حکومتوالۍ په چارو نه پوهیږي او هغه ته غیر سیاسي مسلکي خلکو ته غوږ نه ږدي چې د حکومتوالۍ په اړوند چارو یې وپوهوي. د نیوکه کوونکو په باور د طالبانو لا واکمنېدو سره د افغانستان اداري نظام او جوړښتونه د پاشلتیا په حال کې دي. دوی د دغې پاشلتیا اصلي دلیل د طالبان له لوري د واک انحصار او بشپړه ملواکي کړي. طالبان بیا خپل حکومت ټول ګډونه او له مسلکي ظرفیتونو جوړ بولي. پاکستان د کشمیر په اړه د هندوستان په تازه دریز غبرګون خودلې دی. په ملګرو ملتو کې د پاکستان د استازندویا دفتر د هندوستان لخوا د کشمیر نه بیلیدونکي برخې د بللو په اړه ویلي چې جمو کشمیر هیڅ کله د هندوستان برخه نه ده او هندوستان په کشمیر هیڅ حق نه لري. د اسلام آباد اکسپرس خبرونې د راپورټ له مخې د پاکستان استازندویا دفتر د هندي چارواکو څرګندونو پر ډول سره ویلي چې د ملګرو ملتو پریکړه لیک ته په پام سره کشمیر یوه لانجمنه سیمه ده چې برخلیک ټاکلې یوازې د کشمیر د خلکو په غاړه دي. د دغه راپورټ په اساس د هندوستان حکومت د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیک په ښکاره خلاف ورزي سره له تیرې یوې لسیزې هڅه کوي د جغرافیایي بدلونو په رامنځته کولو سره د هندوانو له نفوسو سره په پرتلنه کې د مسلمانانو نفوس په لږکي کې راولي. دا و د دې مهال خبرونه له پاملرنې مې وه دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ
د افغانستان د آزادۍ تحریک ډله او په دغه هیواد کې د جنایت دوام دا زموږ د سیاسی تبصرې عنوان دی. د افغانستان د آزادۍ په نوم ډلې په بلخ ولایت کې د مزار شریف په څلورمې امنیتي حوزې کې د بم چودنې مسؤلیت پر غاړه واخیسته. دغه ډلې چې ځان د طالبانو مخالفه غنی ویلي چې په دغه بم چودنه کې ولس طالبان وژل شوی او دولس نور ژوبل دي، خو طالبانو یوازې د خپلو دریو کسانو ژوبلا تایید کړی ده. د افغانستان د آزادۍ د تحریک په نوم د دغه ډلې د ماهیت او د هغې د جوړونکو کسانو په حقله چې واک ته د طالبانو لا بیا رسیده وروسته د دغه ډلې مخالف ډلې په توګه خپل موجودیت اعلان کړ دقیق معلومات نشته. خو بم چودنو او د افغانستان د خلکو وژلو ته مخه کول ډیر اندېښمنونکي کار دی، ځکه چې د دې خودنه کوي دغه هیواد د ناپیژاندو ډلو لخوا د وینې تویولو او د جنایت نوي څرخې ته د ورداخلېدو په حال کې دی، کومې چې د طالبانو د مخالفو ډلو په نوم سره د ځان د څرګندولو خودنه کوي. دا په دې معنی دی چې د افغانستان خلک هم غراز د داسې ډلو د تمو او د مقام وختونو قربانی دي چې کوشش کوي د خلکو د وژلو لالارې په اصطلاح په افغانستان کې د ځان لپاره یو ځای رامنځته کړي. د سربیره تاوتریخوالی غواړي ډلې لا کورانیو سیمایزو او نړیوالو ټولنو څخه د مالی مرستو د جذبولو هڅه کوي، کومې چې هیڅ کله په افغانستان کې د آرامښت او ثبات د ټینګېدا غوښتونکي نه دي. د افغانستان د مسایلو کارپیژان د محمد شریفی نیا په دې حق لوي ترهګرې ډلې او د نشیزو موادو د انسان او د وسلو د قاچاق په شمول د قاچاق مافیا ډلې هیڅ کله په افغانستان کې د ثبات ټکاو او د امنیت د ټینګېدا وختونکي نه دي، ځکه چې دا ډول حالت رامنځته کیدل په افغانستان کې د دوی د جنایتکارانه فعالیت د دوام خنډ ګرځي. د ترهګرو او د ملیشاو ډلو خوا په افغانستان کې د خونړیو جنایتونو دوام چې ځانونه د طالبانو مخالفان معرفي کوي په داسې حال کې دی چې د افغانستان خلک له جنگ، نامنې، ترور او تاوتریخوالي څخه ستړي شوي او د سولې، ټکاو، امنیت او د آرامښت غوښتونکي دي. په دغو حالاتو او شرایطو کې طالبانو ډله چې کابو نه میاشتې مخکې بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدله، د دغه هیواد د خلکو د امنیت مسؤوله او ذمه‌واره ده. د داعش ترهګرې ډلې لخوا په تیرو میاشتو کې د خونړیو حملو دوام د دې ښودنه کوي چې طالبان له ترهګرو سره د مقابلې لپاره ضروري وس نه لري. په عین حال کې د طالبانو مخالف ډلې چې د ګرمۍ د موسم په پیلیدا سره احتمال شته خپلې حملې پیل کړي، د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو او په قدرت کې د طالبانو د انحصار غوښتنې د ختمېدا غوښتونکي دي. د افغانستان د مسایلو یو بل کارپیژان د اسماعیل باقری په دې حق لوي د پراخ بنسټه حکومت له جوړولو سره د طالبانو مخالفت د طالبانو مخالف ډلې څنګ تکړي او د ملیشاو ډلو په جوړولو سره چې په خورا توګه جنایتکارانه هدفونه تعقیبوي په افغانستان کې بې ثباتی او ناامنۍ ته د لمن وهلو په حال کې چې له دې لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي. په هر حال په مزار شریف خار کې په خونړې بم چودنې سره د افغانستان د آزادۍ په نوم د ډلې د شتون اعلانول د طالبان لپاره دغه روښانه پیغام لري چې که د افغانستان په سیاسي ډګر کې خپلې اوسنۍ رویې ته دوام ورکړي، نو خپل مخالفان به په لاسونو کې د وسلو اخیستلو په لور وکاږي چې په دې بڼه کې به د حالاتو کنټرولول بیا ډېر مشکل کار وي. په دې اساس د پراخ بنسټه حکومت په چوکاټ کې د ټولو سیاسي، قومي او د مذهبي ډلو د جذبولو لپاره هڅه نه یوازې په افغانستان کې د ملي روحیې لا پیاوړې کېدا سره مرسته کولی شي، بلکې د هر ډول ملیشیا ډلې د راڅرګندېدو او د رامنځته کېدا زمینه او فرصت به له منځه یوسي. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه
عزت من اوریدونکو، از مافاتی می سلامونه او نیک پرزوین و منه عزیزانو، اوس هم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 1424 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له شلمې او د 2022 میلادي کال د مئی له 22 نیټې سره برابر ده. قدرمن اوریدونکو، د غبرګولې لومړۍ نیټه د ایران په کال هندار کې په ملا صدرا مشهور د صدرالدین محمد قوام شیرازی د درنښت ورځ ده. په صدر المتعلیهین او ملا صدرا مشهور صدرالدین محمد شیرازی د 900 هجری قمری کال د جمادی الاول په نهمه نیټه په شیراز کې وزیږید. د ملا صدرا علمی او اخلاقی روزنه د صفوی پړاو د کمسار عالم شیخ بهایی د درس په محضر کې پیل شو، او د غزده کړې د ستر استاد او مشهور عالم میردامت په محضر کې بشپړه شو. ملا صدرا رجال فقه او اصول له شیخ بهایی، فلسفه، کلام، عرفان او ذوقی علوم له میرداماد، او طبیعی علوم، ریاضی، نجوم او هیات د هغه زمانه د مشهور عالم حکیم ابوالقاسم میرفندرسکی له منظره زده کړل. هغه بیا تدریس او ښوونه پیل کړه، او د اشراق له فلسفې او مشع مکتب سره د بدلیدو په ترڅ کې د لوړ حکمت تدوین پیل کړ. ملا صدرا د مشع اشراق، عرفان، محیدین عربی او د اسلام په دینی تعلیماتو مشتمل د څلورو مهمو عرفانی، فلسفي او دینی مکتبونو په ترکیب سره د عالی حکمت بنسټ کې خودله، او په اسلامي فلسفې نه انکارېدونکي او حیرانوونکي اغیزه وشیندله. هغه په دغه مکتب کې هڅه کړې چې عرفان او د دین فلسفه او په بل وینا د نفس تهذیب او عقلی برهان او وحی په یوې ټولګه کې غژمله او یو ځای کړي. له دغه الهي حکیم څخه څلویښت کتابونه په یادګار پاتې دي چې اسفار اربعه پکې تر ټولو مهم دی. بالاخره دغه ربانی عالم او اسلامي فیلسوف له یو برکتناک عمر وروسته په 1500 هجري قمري کال کې په 70 کلنۍ کې د عراق په بصرې ښار کې له نړۍ سترګې پټې کړې، او په همدغه ښار کې خاورو ته وسپارل شو. شپږ سوه شپږویشت کاله پخوا د 1300 هجري قمري کال د شوال په شلمه نیټه لغات پیژاندی او د لغات تدوینونکی مجد الدین ابو طاهر محمد بن یعقوب فیروزآبادی وفات شو. هغه د حدیث، تفسیر او تاریخ په زمینه کې هم له ډېرې پوهې برخمن وو، او په دې موضوعګانو کې کتابونه ولیکل. خو د فیروزآبادی تر ټولو مهم فعالیت د لغات علم په زمینه کې دی، او په دې موضوعګانو کې د هغه تر ټولو مهم اثر د قاموس کتاب دی چې د عربي ژبې له تر ټولو مهمو لغاتونو څخه دی. همداراز د سفر السعاده او تنویر المقیاس کتابونه د دغه ایرانی نامتو مسلمان لغات پیژاندې له نورو اثارو څخه ګڼل کیږي. دوه څلویښت کاله مخکې د 1350 هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په لومړۍ نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د امریکا اقتصادي معاصره پیل شوه. امریکا چې د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته یې په دغه هیواد کې خپلې ناجایزې ګټې له لاسه ورکړې وې، د ایران په مبارزو او مسلمانو خلکو باندې د دباو اچولو او همداشان جور جاړي ته د ایران د اسلامي جمهوري نظام د ټیل وهلو په موخه د ایران اقتصادي کلابندۍ پیل کړه. د امریکا د حکومت له دې پریکړې وروسته د اسلامي انقلاب ارواخات ستر مشر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د دې خبرې په کولو سره چې د ولس اقتصادي ژوند په سترو قدرتونو پورې پیلې نه دی، د ایران ولس ته په خطاب کې وفرمایل: له اقتصادي کلابندۍ نه هیڅ کله مه وېرېږئ. که موږ له اقتصادي نظره کلابند کړی نو موږ به لا فعاله شو، او دا زموږ په ګټه ده. له اقتصادي معاصرې هغه کسان وېرېږي چې اقتصاد خپله بېخ بنایه او دنیا خپله مقصد او مقصود ګڼي.
مشالونه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچری، عزیزانو اوسم زه فاطمی لخبل محترمم کار
صادق حسین
سر ستا سو درانه حضور ته حاضر شویو چې د مشالونو د پروګرام یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې در پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اردوونکو، په دغه پروګرام کې هڅه کوو چې د امر بالمعروف او نهی از منکر د راودو د اهمیت په هکله له تاسو سره خبرې وکړو او د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په عملی سیرت کې د دغه مهمې چارې ځایګای دروښیو. منکرات او د مسلمانو کګلارو ته د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پام او تذکر او د امر به معروف د سیستماتیکولو او د دودولو لپاره د ها حضرت سخته لیوالتیا له تاریخي سرچینو او شواهدو په کامل ډول ښکاره ده. ګرانو دوستانو، په نننی پروګرام کې به امر به معروف او نهی از منکر د راودو د اهمیت په هکړه له تاسو سره بحث وکړو او د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد په عملی سیرت کې به دغه مهمې چارې مقام درته هم بیان کړو.
عزتمن اوریدونکو، د خدای پاک جل اعلی شان او ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د مځکه پر مخ د خدای ټولو لوړ مخلوق او د اسلام دین د بلګې هنداره دی. په همدې خاطر د هغه حضرت بنا او کرچار د ټول اسلامي امت لپاره حجت دی او په همدې اساس قران کریم هغه حضرت د مؤمنانو بلګه او نمونه معرفي کړی ده او فرمایي: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر وذکر الله کثیرا. په تحقیق سره ستاسو لپاره د رسول الله په ذات پاک کې ښکلې بیلګه د هغه چا لپاره چې د خدای او د قیامت د ورځې یعنی ثواب ته هیله من وي او خدای ډیر یادوي. منکراتو او د مسلمانانو کژلارو ته د پیغمبر اکرم ډیر پام او تذکر او د امر بالمعروف دو دول او سیستماتیک کولو ته د هغه حضرت ډیره لیوالتیا له تاریخي سرچینو او شواهدو څخه په کامل ډول ښکاره ده. خو مهمه مسله د هغه وخت د ټولنې د بدلون څرنګوالی دی. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په داسې خلکو کې مبعوث شو چې د بچیانو د مچولو په شان د ژوند تر ټولو ابتدایي شیانې بد ګڼل. هغوی په آسانۍ سره خپلې لونې په اوښانو بدلولې. پر دې اساس په دغه شی پوهېدل چې الهي پیغمبر په اسلامي ټولنې کې له بېلو بېلو ښکارندو سره په مخامخ کېدا کې کوم ډول غبرګون ښودلی له ډېر اهمیت څخه برخور دی، ځکه چې موږ مسلمانان ژمن یو چې د هغه حضرت عملي سیرت او منطق وپیژنو او هغه په خپل ژوند کې وکارو.
وګوردونکو، په دې باره کې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب ساسعه کیسه د اوریدو وړ ده. ساسعه وایي: یوه ورځ له ما څخه دوه اوښان ورک شول. په یوه بل اوښ باندې سپور شوم او د هغو دوو بېدرکه شویو اوښانو د لټولو کار مې پیل کړ. یوه خیمه مې ولیدله او د خیمې په خوا کې له ناست سړي څخه مو د ورکو شویو اوښانو په هکله پوښتنه وکړه. هغه سړي وویل، ما دغه دوه اوښان موندلي دي او هغه تا ته نه درکوم. په عین حال کې یوه بوډۍ مېرمن چې خپه وه له خیمې راووتله. سړي له بوډۍ ښځې پوښتنه وکړه، څه یې زیږولی دي؟ او پرته له دې چې د ځواب د اورېدو په تمه اوسي، وویل، که چیرې هلک وي زموږ په مال او ژوند کې به شریک وي او زموږ وارث به وي، او که چیرې یې انجلۍ زیږولی وي، هغه په قبر کې خښه کړه. کله چې بوډۍ مېرمنې ځواب ورکړ چې ماشومه انجلۍ ده، سړي له غم سره یو ځای په غوسې سره وویل، هغه سمدستي په قبر کې خښه کړئ.
د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب سعسعه روایت کې وی چې د هغه ماشوم انجلۍ په قبر کې د ژوندۍ خښولو لپاره د سړي د حکم په اورېدو سره منقلب شوم او له مهربانۍ څخه ډک شوم او بې اختیاره مې هغه ځوان ته وویل، آیا دغه انجلۍ خرڅوي؟ هغه سړی د خپلې لور له خرڅولو سره مخالفت وکړ، خو وی ویل، زه تیار یم دغه ماشومه په همهغه دوو ورک شویو اوښانو او په هغه اوخ سره چې زه ورباندې سپور وم بدل کړم. ما هم د ځوان خبره ومنله. هغه ته مو درې اوښان ورکړل او ماشومه مې ترې واخیستله او هغه مو یوې دایې ته ور وسپارله. سعسع وویل، هغه وخت چې زه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او هغه حضرت ته مو دغه کیسه بیان کړه، 280 انجلۍ د هر جنۍ په بدل کې د دریو خانو په ورکولو سره له مرګه ژغورلې وې.
وګور دنکو، د خدای ګران رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په داسې ټولنه کې چې لونه په اوخ سره بدلاولی او د هغه د انسانیت لپاره هیڅ ارزښت نه کوي، نو د امر به معروف او نهی از منکر کلتور سیستماتیک کارډ. هغه حضرت لا ډیرو کړهونو او دردونو سره سره په هماغه لنډ وخت کې په بیلابیلو راودو سره امر به معروف او ارزښتونه خلکو ته ور وپیژندل او هغوی له منکراتو او بدیو سره آشنا کړل. هغه حضرت له بعثت څخه مخکې هم د انحرافاتو، بې عدالتۍ، فساد او د توپیر په حکله حساس و. له بعثت څخه مخکې د حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم څخه هڅه او بندوبست د نیکیو پراخول و، او کله چې د پیغمبر په مقام وټاکل شو نو هم کوشش کاوه چې له ناوړه کارونو سره د مبارزې او د نیکیو ښکلی کلتور پراخ کړي او د خپل ژوند تر پایه پورې په دې لاره کې کوشش وکړ. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد د امر به معروف او نهی از منکر په څنګ کې د نصیحت رو ده هم د خلکو لپاره د څارنې د لارې په توګه کاروله او هغوی له بهرنیو دسیسو څخه خبرول. هغه حضرت په دښمن باندې په دقیقې څارنې سره د دښمن سپېره هدفونه او فعالیتونه شنډول.
ډېرو قدرمنو اوریدونکو، نقل شوي دي کله چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ماشومتوب په وخت کې له خپلې دایې میرمن حلیمه سعدیه سره وو، یوه ورځ له هغې پوښتنه وکړه، زما ورونه چیرته ځي؟ حلیمه ورته وویل، هغوی پسونه د څرلو لپاره دشت ته بوزي. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، ای مورې، تا له ما سره په انصاف سره چلند نه دی کړی. زه په سیوري کې ناست یم او زما ورونه په لمر او سخت ګرمۍ کې، او زه د دغو ورونو له پسونو څخه شیدې څښم. نو حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم غوښتنه وکړه چې لخپل ورونو سره یو ځای شي. په سبا ورځ چې کله میرمن سعدیه حلیمه محمد صلی الله علیه و آله و سلم چمتو کرد چې لخپل ورونو سره یو ځای صحرا ته لاړ شي. د نظرماتې لپاره یې د هغه په غاړه کې تعویز واچوه. پیغمبر تعویز ته لاس واچوه او هغه یې له خپل غاړې خلاص کړ او وی فرمایل: ګرانې مورې، له ما سره داسې څوک شته چې ما ساتي. دا خدای پیغمبر سره لدی چې په خپل پسیوري کې او په راحت ځای کې ناست و، په مور باندې اعتراض وکړ او له هغې وغوښتل چې انصاف وکړي. په رښتیا څوک چې په ماشومتوب کې د انصاف رعایتولو ته پام کوي، په لوی عمر کې به هم په دغه انصاف کې توجه وکړي او انصاف به رعایت کړي. د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیک اخلاق او د ځوانمردیو خاطره د مکه د ځینو خلکو په ذهنونو کې ژوندۍ وه او هغوی د پیغمبر اکرم دغه ښه اخلاق د نورو خلکو لپاره بیانول. د بیلګې په توګه په امین لقب باندې د هغه حضرت شهرت له بعثت څخه د مخکې پړاو خبره ده او ټولو خلکو هغه امانت ساتونکی باله.
قدرمن اردوونکو، راوده له بدیو څخه د دفاع د نیکیو په پراخولو کې څه مقام لري؟ آیا کولی شو د نیکې ټولنې د لرلو لپاره له هرې راودې څخه کار واخلو؟ آیا کولی شو د دروغو، د تهمت، د جنسي فساد او د نورو بې شمېره ګناهانو د جړې د ایستلو لپاره هر ډول تدبیر وکړو؟ ځینې کسان یوازې د هدف په هکله فکر کوي او د هدف په لاره کې له هر اوزاره ګټه پورته کوي، خو د رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت کې د غروده د منلو وړ نه ده. هغه حضرت به یې مهمه وینا کې د خوبای په پراخولو کې له مناسبو او نیکو راودو څخه په استفادې ټینګار کوي او فرمایي: څوک چې امر به معروف کوي باید دغه کار په خیر او د سره ترسره کړي.
پر دې اساس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لپاره باید شرعي او نیکی لارې وپیژنو او یوازې له هغو روضو څخه ګټه پورته کړو. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ناخوښه روضې نه یوازې ګټورې او کارنده نه دي، بلکې د ټولنیزو انحرافاتو د زیاتېدو سبب هم کیږي. په مذهبي کورنیو کې د ځوانانو د انحرافي یو اساسي عامل د پلار او د مور ناسمې رودې او چلند دی. هغه پلران او میاندې چې له دیني ارزښتونو سره حساس دي، ارزښتونو ته د خپلو بچیانو د پایبندۍ لپاره په هرې رودې باندې لاس پورې کوي او البته په ځینو موردونو کې له ماتې سره مخامخ کیږي. د ټولنې ځینې کلتوري مسؤولان هم په ناپوهه توګه په ناخوښې رودې سره خلک د بدو کارونو پرېښودلو ته مجبوروي چې دا په خپله اپوټه نتیجه لري.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
دایم مل او ملګری.
د ښه ژوند کولو هنر.
گرانو او محترم دوستانو د خجون کولو هنر لورستیا برخه سره ز زیب شاهین
او ز دورانه
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وه لدا چې تر پای پورې زموږ سره مل او ملګری اوسئ.
محترم اوریدونکو، ښه ژوند د هر انسان آرزو ده، خو باید پوه شو چې یو ښه ژوند د هغه نابللي میلمه په شان نه دی چې راشي او ناڅاپي کور ته را داخل شي، بلکې ښه ژوند باید په خپله جوړ کړی شي. د ښه ژوند کولو هنر په پروګرام کې ګام په ګام پر مخ لاړو او د ژوند له بیلابیلو مهارتونو سره بلد شو. اجتماعي او وګړنیز مهارتونه چې زموږ د ژوند کیفیت بدلوي، او هم دغه راز مو ویل چې باید حرکت پیل کړو او للټې د وخت له ضایع کولو ډډه وکړو. دغه مهم ټکی باید هیر نکړو چې تر څو چې ځوان لوړ نکړو د ژوند سویه مهم نشي لوړی دی. د ژوند مهارتونه د وګړو د سازګاری قدرت لوړوي. وګړي کولای شي چې اجتماعي مسؤلیتونه او شخصي ژوند ښه کړي او خپل وسونه وښيي، او د مشکلاتو په هوارولو کې د بې وسۍ له امله له تاوانونو په امان کې پاتې شي. لومړی باید د سم تفکر په مهارت سنبال شو، پوه شو چې تجربه، مطالعه، له نورو درس او عبرت اخستل، له نورو سره سلا او مشوره او داسې نور زموږ ذهن خلاصوي او زموږ د تفکر قدرت زیاتوي. په خپل ځان کې په تفکر کولو، د طبیعت په پیژندلو، د خدای تعالی په پیژندلو او د پنځون د راز په پوهیدلو سره په عالم کې خپل ځای پیدا کړو، او هغه وخت لزانه وپوښتو خدای تعالی زه د څه شي لپاره پیدا کړی یم او زما مسؤلیت څه دی.
کېدو لپاره اړمن یو چې په یو هنداره کې خپل حقیقي زه ووینو. لزانه د خبرېدو مهارت د هر وګړي د کمزورتیا او قدرت د ټکو پیژندل دي. که هر وګړی لزانه خپل حقیقي انزور ترلاسه کړي او خپلې ګروهنې او اړتیاوې ښې وپیژني، نو په خپلو وسونو، کمزورتیاو، وړتیاو او کمیو ډېر ښه پوهېدلی شي چې دا کار د چارو په مخ بوتللو کې ورسره ډېره ښه مرسته کولی شي. همدارنګ هغه امکانات چې لرو، او بیا د خپلو ارزوګانو او ارمانونو لیست چمتو کړو، او بیا یې یو جاجونه وکړو، د خپل جون هدف وټاکو، په جون کې بیا د مهمو هدفونو لیست برابر کړو او لومبېتوبونه مشخص کړو، او بیا د خپلو هدفونو لپاره په پوره زړه او توان سره هڅه وکړو. خو دغه ټکی ته باید پام وشي چې هدفونه باید حقیقي وي، غیر واقعي هدفونه معنی او ګټه نه لري، ځکه چې هر څومره ورپاره هڅه او زیار وستل شي نو بیا هم بندون ته رسو. که د خپل وړتیاو او امکاناتو په اساس خپل هدفونه وټاکو، نو ورته رسیدل به نږدې او اسانه وي.
له پیژندلو وروسته د وخت مدیریت ډیر اهمیت لري. د وخت سم مدیریت یعنی د فرصت نه ضایع کول، او له شیبو، دقیقو، ساعتونو، ورځو او کلونو سمه او دقیقه استفاده چې خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره د وګړي مرسته وکړي. د وخت مدیریت یو ډیره مهمه مسله ده. په تیره بیا په دغه د ټکنالوژي او چټکتیا په پړاو کې ورته ډیر پام شوی دی. البته په اسلام او نورو آسمانی کتابونو او هم دغه راز د رسول الله مبارک، امام علي او نورو معصومو امامانو په زرینو اقوالو کې هم د وخت اهمیت او د وخت د نه ضایع کولو موضوع ډیره ښه او روښانه بیان شوې ده.
مثلا د قران کریم په بقری سوره کې د کال د میاشتو او موسمونو په اړه راغلي دي. ووایا چې دا میاشتې د خلکو د ژوند د نظام لپاره د وختونو خودنه کوي. حضرت امام علی علیه السلام هم په یو وینا کې فرمایي، لننه دې د سبا لپاره توخه واخله او د وخت پیدا کول غنیمت وګڼه او له فرصت، مهلت او امکاناتو استفاده وکړه. د وخت د مدیریت او هدف ته د رسیدو په لاره کې د حرکت لپاره پیاوړی اراده، هڅې، لماتو نه وېرېدا او سخت کوشش ته اړتیا لري. په حقیقت کې د ژوند خکېدا ولوله او شوق غواړي او هڅه او جدیتوب. په دنیا کې ډېر ترلاسه شوي بریالیتوبونه د دې نتیجه ده چې یو وګړی اراده وکړي چې بریالی شي. څېړاندې وایي چې ولوله او شوق د مثبت فکر نتیجه ده، نو ځکه منفي فکر کول د ښه ژوند کولو په لاره کې ډېر لوی خنډ حسابېږي.
یو انسان د خجون کولو او خپل هدفونو ته د رسیدو هڅه او کوشش لپاره سلامتی ته اړتیا لري. خپل خوړو ته پام او خپل اروا ته توجه هغه مسله ده چې باید ترې غافل نشو. د بدن په سلامتی کې د خوړو انډول، ورزش، مثبت فکر، پوره خوب، سخل وغیرہ ډیر اهمیت لري. لبل پلوه اروایي سلامتی هم له بدني سلامتی کم اهمیت نه لري. له خدای تعالی سره ارتباط په ځان کې د مانویت پیاوړی کول، له نورو سالمو انسانانو سره ارتباط، په تیره بیا د کورنۍ له وګړو سره رابطه او تعلقات د وګړي په اروایي سلامتیا کې ډیر تاثیر لري. د ښه ژوند کولو لپاره باید مینه وکړو او مینه ترلاسه کړو. مینه د آبي حیات په شان ده چې که غوسه شي نو وګړي د یو مړاوي ګل په شان شي. مهرباني د ورخت ده چې ژوند هوا تازه کوي او غوټه په ګلونو بدلوي. د خپل کورنۍ له غړو سره مثبت ارتباط ډیره ګټه لري. له احترام او مینې ډک چلن په تیره بیا له مور او پلار سره ډیر زیات اهمیت لري. هغوی د مینې، ایثار او له ځانه تېرېدنې سرچینې دي او خپل عمر یې لکه د باغبان په شان د خپلو بچیانو لپاره لګولې دي. د هغو قدرونه او د هغو د حرمت خیال ساتل د یو وګړي د تکامل له نښو نښانو څخه دي. همدارنګ له بلې خوا د نږدې ملګرو ساتل چې د انسان غمخوار او خواخوږي بلل کیږي، دا هم د یو وګړي په مهارتونو کې شامل دي.
خواخوږي او یو زړتوب، له نورو سره گزاره کول، د خو خبرو کول، رښتینوالی، صبر کول، د غصې او ژبې کنټرولول په یو وګړي کې د روح او روان د سلامتیا له نښو نښانو ګڼل کیږي. دغه ښکلي صفتونه ښېګړې پراخوي او د ټولنې فضا ښایسته کوي. د دې پاپوټه کنزل کول، کینه، حسد، ځانمنمي، استعمار پالنه، بدرد ویل، بد اخلاقي او داسې نور بد کارونه ژوند د وګړي او د هغه د شاوخوا کسانو لپاره تریخوي. دغه رزالتونه لکه د تورو وریځو په شان دي چې ورو ورو پراخیږي او ممکنه ده د هغو په پراختیا سره د ټولنې فضا د بدیانو په لور ورکش وهل شي او آرامښت او اروایي آرامښت ګډوډ شي. نو ځکه هر وګړی د ښه کېدو لپاره باید هڅه وکړي. اوس په مډرنې دنیا کې ژوند ډېر رواني او روحي فشارونه لري چې دا د انسان په ژوند منفي اغیزه شیندي او کله کله د جدي مشکلاتو او ستونزو سبب کیږي. د عصبي فشارونو د کنټرولولو په زده کولو او د منفي فکرونو په ځای د مثبتو فکرونو په ذهن کې راوستل د دغه ډول ستونزو مخه نیولی شي. مثبت انساني او اجتماعي ارتباطات ژوند ته تازه رنګ او بوی ورکوي. کله چې لزانه بد صفاتونه لري کړو او مثبت صفاتونه ورځي کړو، نو د ودی او لوړتیا لار پیدا کوو. په دې لار کې د نورو له تجربو استفاده، د بزرګانو له ویناو استفاده او له پوهو کسانو سره سلام مشوره هم ډیر اهمیت لري.
جون سره باید مینه وکړو او د جون هرې خوږې او ترخې شیبې ته امید ورو بخو. باید له جون خوند واخلو او ټول شیبې په خاطرو بدلې کړو، ځکه چې مونږ یوازې یو ځل د جون کولو فرصت پیدا کوو. له نورو عبرت اخیستل او د مناسبو بیلګو غوره کول د بدلون لپاره ډیر ښه فرصت دی. بندون ته رسیدلې ژوندونه او د هغو دلایل موږ سره مرسته کولی شي چې په هغې لارې ګام پورته نه کړو او ښه له بدو جدا کړو او له بدو لرې شو، لکه بد اخلاقي، له مېرمنې یا خاوند سره مینې نه لرل، د حرکت نه کول، لټي، غفلت، دروغ، کینه، حسد وغیرہ. دا د ژوند آفتونه دي چې باید ځان ترې وساتو. له خپلې کورنۍ سره وخت تیرول، د خپلو بچیانو ښه تربیت او روزل، له نورو سره مرسته او خواخوږي، د خپلې ژمنې پوره کول، رښتیا ویل، دا ټول د ښه ژوند کولو مهارتونه دي چې د ژوند ټولې شیبې ورسره ښایسته کولی شو او ښه ژوند تجربه کولی شو. هیله لرو چې هغه څه چې په دغه پروګرام کې ورباندې وغږېدو د ښه ژوند کولو کې موږ سره مرسته او مدد وکړي.
درنو محترم اوریدونکو، د ښه ژوند کولو د هنر د پروګرام وروستۍ برخه مو واورېده چې پکې د یو ښه ژوند کولو مختلفې طریقې تاسو ته بیان شوې. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي، نو تر بل پروګرام مو په لوی خدای سپارو.
الله مو مل او ملګری شه.